Pero... اردن خو د مشال د خبرونه خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني وقشوي شپږ بجې په دې غړي کې استاس لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع دا چې په پاکستان کې د ولس مشري انتخابات هغه پایته رسیدلې دي. پر دې اړه تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکو. دغه راز په دې اړه یو راپور هم لرو. دین علاوه نور هم ډېرې موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. نومې د مهم خبرونو سرټ کې په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رای ترلاسه کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روژې میاشتې رئیسې د صحت کارډ بحالولو پریکړه کړې او د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد دی چمتو دی چې د ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رای ترلاسه کړې دي. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټرولل ووټونه ترلاسه کړې دي، چې پکې د 4 واړو صوبایي اسمبلیو 155 او د پارلمان 255 رائے شامل دي. د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان اڅکزي 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی وو، مزګر 4 بجې پای ته ورسید. په دې انتخاباتو کې د 4 واړو صوبایي اسمبلیانو، قومي اسمبلی او سینټ غړو پکې رائے ورکړي. د ولسمشرۍ انتخاباتي قانون لمخې د 4 صوبایي اسمبلیانو لپاره 15 اوټونه مختص کړل شوي وو، خو د کابی اسمبلی او سینټ غړي به ټول شمیرل کیږي. د تا الیکټرال کالج ویل کیږي چې د ټولو غړو شمیر یې 6 نوي جوړیږي. د ایل مخې د پاکستان نوی ولسمشر به سبا د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. نور تفصیلات په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د روژې میاشتې رئیسې د صحت کارډ بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پختونخوا اعلی وزیر امین علي امین وبخي پرون په پېښور کې د خبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ کې صوبایي کابینې پریکړه وکړه چې د صحت کارډ تر څنګ احساس پروګرام لاندې به بېوزلو کورنیو سره نقدي مرستې کوي. د کابینې غونډې وروسته اعلی وزیر خبري غونډې ته ویل که څه هم صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده، خو ولس ته به سهولتونه ورکوي. اعلی وزیر په خپله وینا کې له وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د صوبې د خواوشا 1500 ارب روپو بقایاجات ورکړي او که دا نه کوي نو بیا دې د صوبې خلکو ته د ګیس او بجلی په بلونو کې رعایت ورکړل شي. تبراسي حال کې دا چې تیر نگران حکومت په صوبه کې په صحت کارډ د خلکو د وړیا روغتیایي خدماتو بهیر محدودولو پریکړه کړې وه. په هغه وخت کې حکومت دریز لرلو چې صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده، ځکه یې دا پریکړه کړې. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط بیا لازم کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشالې ډو ته پرون وویل چې د مارچ له 1 مینټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. چارواکي وای دا شرط به پاکستانی ډرایورانو لپاره هم وي چې ټول سفري اسناد ولري. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس مشر شاهد حسین پرون مشاله ډوته ویل چې په کار وا په 13 میاشتو کې ډرایورانو ته په ترجیحي بنیادونو پاسپورټونه او ویزې جاری شوي.
پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسېږي، هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
بلخوا په پېښور کې د افغان کنسلګری او چارواکي شهیدالله پرون مشال ډوته وویل چې په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او حل به یې راوباسي. د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پرون وسله والو یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وچلې. د میرعلي پولیس ثانی او ځایي خلکو پرون مشال ډوته وویل چې ملک ابراهیم د میرعلي اے پی کلی مشر وو چې وسله والو هرمز اډه کې په ډزو وجلو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې. د برید ذمواري چا نه ده منلې. تبرا سال کې دا چې په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې په 12 صدر په بریدونو کې یو شمېر کسان ته مرجوب لاوړېدلې. د شمالي وزیرستان ولس په وروستیو کې د ناامنۍ د پیښو تر څنګ د بریدونو د شمالي وزیرستان ولس وایي په وروستیو کې د ناامنۍ د پیښو تر څنګ هدفي بریدونه زیات شوي. مشال لډیو ته غوږیستی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیپ تر منځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي او د اوکراین د بیا رغونې په هڅو کې به په کلکه مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی یې تر څنګ ولاړ وو. اردغان پرون په استنبول کې خبري غونډې ته وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه باید د خبرو له لارې هواره شي او ترکیه آماده ده چې د سولې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړي چې روسیه هم پکې موجوده وي. که څه هم زیلنسکی ویل چې ماسکو به د سولې د لوړې کچې هغې غونډې ته ونه بلل شي چې سویټزرلینډ یې په پسرلي کې د ترسره کولو وړاندیز کړی، خو نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین له متحدینو سره به د سولې لپاره د یوې تګلارې له موافقې وروسته په راتلونکي غونډه کې د روسیې استازي ته بلنه ورکړل شي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیز مخ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات پای ته رسیدلي او آصف علي زرداري تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړي. د آصف علي زرداري په اړه یو کارپوه وایي
د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداري صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په اتمه انتخاباتو کې درغلي شوي او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په ادارو څخه داسې غږ وکړ
بدماشي دې منم رو راټول به در سره ټینک در سره پوره نظام دې در سره زور دې منم بدماشي دې منم اختیار دې نه منم آئین کې در له اختیار نه در کړی شوی.
او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ته له خیبر پختونخوا شاعر منیر بنیرے هم ورغلی وو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره. مشال رادیو ته غوږیستی او اوس هم راځو لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداري تر ټولو ډېرې رائے ترلاسه کړې دي. دغه انتخابات چې نن سهار پیل شول مازدیګر څلور بجې پای ته ورسېدل. زه تاسو ته دومره وایم چې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداري وو. دغه راز د ده مخالف او اپوزیشن کاندید بیا محمود خان اڅکزی وو. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې دا موږ سره موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي
مننه ستاسو شکریا
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. طاهر خان صاحب لومړی پوښتنه همدغه ده چې چا زیاتې رایې ترلاسه کړلې او آیا رسمی نتیجې هم مخې ته راغلي که څنګه؟
سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. رسمي نتیجې تر دې وخت نه دي راغلي، البته د قومي اسمبلی سینټ او دغه رنګې د صوبو لخوا چې غیر رسمي نتیجې کوم راغلي دي نو دا غي په مجموعي توګه آصف علي زرداري د پاکستان نوې ولسمشر په دویم وار هغه منتخب شوی دی او انتظار د اوس چې رسمي نتیجې د انتخاباتو د کمیشن یا د الیکشن کمیشن د مشر لخوا اعلان شي. خو دلته به ولاړ شو قومي اسمبلی او سینیټ چې دی په یو حال کې رائے ورکړې وه د قومي اسمبلی په حال کې نو دا غي چې کومې نتیجې اعلان شوی دی دا غي تر مخه آصف علي زرداري په پارلیمنت کې یعنی په سینیټ او په قومي اسمبلی کې 215 رائے اوټونه اخیستې دي او دغه رنګې د تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم داغي سنی اتحاد کونسل دی داغي په حمایت محمود خان اچکزی هغه 119 اوټونه په پارلیمان کې یعنی سینیټ او قومي اسمبلی کې خصي نو دلته خود آصف زرداري واضح اکثریت دی او دغه رنګې د خیبر پختونخوا کې محمود خان اچکزی په اړه باندې چې کوم نتیجې خپرې شوې دي هغه کامیاب شوی دی او په دریو صوبو کې بلوچستان او پنجاب او سند کې بیا آصف علي زرداري هغه زیات رائے ترلاسه کړې دي او هلته هغه کامیاب شوی دی. بیا اوس لږه شېبه وړاندې محمود خان اچکزی په خپله باندې وینا هم کولا نو هغه وی چې لکه د ولسمشر نوې منتخب شوی دی آصف علي زرداري ته مبارکي ورکوي او د دامو چې دی هغه لورغلی چې هغه ته مبارکي ورکي لیکن هغه موجود نه خو بهرحال دغه په نویو خبري ناسته کې مبارکي مغه ته ورکړي مانادار چې هغه هم دغه خپل ماتې او شکست منلی دی. نو لږه شېبه کې ممکن نه چې د الیکشن کمیشن لخوا رسمي نتیجې هم اعلان شي خو چې په قومي اسمبلی کې د رائے نروستو د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق چې کله نتیجې اعلان کول هغه تاسو سره ما شریک کړه او دغه رنګ په صوبو کې هم نتیجې اعلان شوې دي هغه د کوم پریزایډینګ افسرانو
سما تر خان صاحب دغه د ټونو عمل په څه ډول باندې پای ته ورسید نارې هم منګه په ریډیوګانو کې په ټیوګانو کې هغه تر وګو شوې څنګه انتخابات په څه ډول تر سره شو
زه خپل باندې یو څو غنټې ناستم په پارلیمنت کې چې کوم د جرنلستان صحافیان ناستو نو التم ډیر په پرم توګه باندې بلکې کومنګ د قومي اسمبلی سپیکر انتخاب یا د وزیر اعظم انتخاب وګورو نو داغه په نسبت بیا د ولسمشر په انتخاب کې ډیر پرم ماحول او البته چې کله به د تحریک انصاف کسانو رائے ورکولا ووٹ بے وچو نغی بد عمران خان په حق کې ناریو والے نور پکې داسې سنو بلکې په خپل باندې محمود خان چکزه چې کارو خبرې کولې ناغه مو چې انتخابات ډیر په خما هول کې وشو هغه یو بل مهمه خبر وکړه چې مازی کې به په داسې انتخاباتو کې وټونه خرڅېدل لیکن دا واره چې نتیجو ته وګورو هغه د خیبر پختونخوا مثال ورکړه چې د سومره دی رائے وي مغه ټوله ترلاسه کړې لکه ووټ بل خوا نه تللی نو دغه ذکر نو انتخابات عمومي توګه مرکز کې په اسلام آباد کې او په سلور واړو صوبو کې ډیر په پورم نه توګا او بغیر د مشکل نه هغه اوس پای ته رسیدلی دي.
سم تر خان صاحب بس تاسو به دغه پښتنه وي زمونږ اخري چې څو ګوري که تاسو یاشي د دې نمخ کې هم آصف علي زرداري ولسمشر وو خو هغه وخت په وزیر اعظم هم د پیپلز پارټي وو دا وخت دا واره وزیر اعظم د پیپلز پارټي دی او وزیر او بخي ولسمشر د پیپلز پارټي بشي که پرس کا دغه کمی نتیجې چې مخ ترغلي او وزیر اعظم به د مسلم لیگ نون وي نو څو ګوري دغه د واک او اختیار د طاقت اختیار چې کوم لغه په څه ډول مخ ته ځي سو وي تاسو
ګوره دوه خبرې دي. اول خو بلار شو چونکې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون او ځنې نور ډلو یو اتحاد دی او دا اتحاد نه ویني دی دا عمران خان چې کله په 2022 کال په اپریل کې داغه په خلاف د ناباورۍ او د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو هغه وخت کې چې کوم حکومت بیا جوړ شو نو هغه هم پای کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او ځنې نور ډلې شامل وي نو هغه اتحاد او ائتلاف د دې مخکې نه موجود دی نو سنا ساغه مفاهمت په ډېر شیانو کې شته او تاسو ګوره چې کله پیپلز پارټي د شاه شریف د حمایت نه نن کړو چې د وزیر اعظم په انتخاب کې نو داغه په بدل کې بیا پیپلز مسلم لیگ نون اعلان وکړي دی با آصف زرداري بر دی د ولسمشر لکه کاندید مې امیدوار و مې او دی بوتا خپل رائے مور کې نو یو مفاهمت د وړاندې نشتا او دوی ما خبر تاسو د اختیاراتو خبر وکړه نو اوس په پاکستان کې د ولسمشر هغه دفتر چې دی هغه یو سیمبولیک دی هغه سره ځنې یعنی د غزي مواره خوشتا چې مثلا کیو بل اسمبلی یا سینیټ منظور کی ناغه باغ ته زی هغه بل اصلي کوي تاسو نه د اصلي شوی ناغه به قانون نه جوړیږي لیکن نو د سی بیا نور ځنې چا نور مواره د پاکستان ټول امنیتی ځواکونه دي، د هغې سپریم کمانډر هم دی، خو دا مې آصف بالک دغه بیا دا چې چاته معافي ورکولی شي که چاته پانچ سزا شوې لکه دا شیان شته، خو هغه ټول اختیار اوس پارلیمنټ سره دي او د ماضي په شان ولسمشر سره چې اسمبلی ماته کی دا وکي هغه وکي، بلکې صدر اوس موجوده حالت کې د وزیر اعظم او د پارلیمنت په مشوره باندې کار کوي. خو بهرحال زه نه ګورم چې یار یو ټکر به وي د اختیاراتو په دغه کې، ځکه اختیارات ټول پارلیمنت او وزیر اعظم سره دي.
سم ډیر زیاته مننه اتر خان صاحب د مشالې همکارو تاسو ته معلومات درکول چې په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات هغه پای ته رسیدلي او د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداري ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې دي. نوموړي په مجموعي ډول 411 الیکټورل وټونه ترلاسه کړي او د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان څخه بیا 119 رائے ترلاسه کړې دي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو د آصف علي زرداري د ژوند او د سیاست په اړه باندې زبګ خبريال راشد غټک له اسلام آباد راپور را لېږلې، راځي چې دې ته په ګډه وکړو.
آصف علي زرداري د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداري او بلکې سلطان زرداري په کور کې د جولای په 16مه نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانۍ کې د باکسنګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداري په کال 1980 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره رواده وروسته په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1988 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق تر الوتکې په غورځېدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شوه. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو، نو آصف علي زرداري د فساد او اغوا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو، نو وزرداري د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16مه نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1990 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2016 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداري له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. دې په 2008 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته راستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداري د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداري په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیلو جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدو نه پس زیږیدلې دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداري د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 منټه خپل دوره سرته ورسوله. د آصف زرداري مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداري د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداري خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکلا یاغي د 15 کالو پورې قیدوم تیکړو، خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې په سند کې د بنظیر د شهادت خلاف هلی ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوسه شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې اوازونه پورته کړل، نو آصف زرداري د پاکستان کپه نعره پورته کړه او سندي عوامو ته یې د مهاجمت نعره وکړه او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداري درې اولادونه بلاول، بختور او آصف لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د دوی مشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی وو. د دې د سیاست په اړه په خبر کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته، نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداري سي اغه د آئین د لارې او د آئینی تر آئین ترمیم د لارې اغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعي وګورو، نو یقینا چې دا دغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداري سي اغه خپل اړیکې دي او اغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداري د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د ده د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړۍ زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. ده د کال 1903 نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټرک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه ټاکنو کې 15% درغلی شوي او د دې پر ضد باید احتجاج جاری ساتي. نوموړي په سواد کې ولسي غونډې ته په وینا کې په پوځ تور ولګوو چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. ده وویل چې د پوځ کار د پولو ساتل دي، نه چې په سیاست کې مداخلت کول. د براسي حال کې دا چې د پاکستان پوځ د مارچ پر 15مه په بیان کې وویل چې د فروری 8مې په عام انتخاباتو کې یې هیڅ مداخله نه ده کړې. دا راز د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف او منصفانه وو. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او مقامي مشرانو سوات منګور نشاط چوک کې عوامي جلسې ته ویناګانې وکړې. جلسې په مهال نارې هم ولګولې شوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان جلسې ته وینا کې ویل چې په 8مه فروری شوې ټاکنو کې په لویه پیمانه درغلي شوې، د خلکو رای پټه کړې شوې، ځکه دوی په سیاست کې د پوز مداخلت په ضد تحریک شروع کړي او ټول صوبه کې جلسې کوي. دوی ویل چې کارکونان دې دغه تحریک کامیابول لپاره تیار وي.
بدماشي دې منم رو رو ټوپه ده در سره، ټینک ده در سره، پورا نظام ده در سره، زور دې منم، بدماشي دې منم، اختیار دې نه منم، آئین کې در له اختیار نه دې در کړې شوی. نن د بلې اوت ادارې مشر دا ولې نه وایي چې زما د ادارې په الیکشن کې هیڅ کار نشته؟ نن زمونږ د سمندرونو چې کوم جرنیل دی هغه ولې نه وایي چې په دې انتخابات کې زما هیڅ کار نشته؟ نن چې زما د ایرفورس کوم جرنیل دی هغه ولې دا وضاحت نه کوي چې زما په الیکشن کې هیڅ کار نشته؟
ایمل ولی خان تورونه ولګول چې دوی ګون او امنیشنل پارټي د یو سازش تر سوري لاندې د سمرونه بهر کړی شوی، خو دوی سیاست د سوکو او ممبرۍ لپاره نه دی. کچره د وټونو عدالتي تحقیقات وکړی شي نو معلومه به شي چې دغه وټونه څومره جادي دي.
د سوات کې، ملکنډ کې، بنیر کې، چارسده کې، پېښور کې، مردان کې، بلکې هر حلقه په کار دی چې هغه د کله وکړی شي. موږ ټول چې وټ اچو نو ګوته لګو، دا ګوته موږ سره لګو، دا ګوته موږ دې لګو چې زمونږ د ووټ سبا تصدیق کیدی شي، د ناګرانا بایومیټرک تصدیق زمونږ دا ریکوست دی چې دا تصدیق دی شي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند بل مشر پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک جلسې ته وویل چې د ولس رای په ټکړه شوی او په ډاګه ورځ د پښتنو په سیمه کې د ولس پر رای ډاکه اچولی شوی. بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې د برخې وسایل نه ورکولای کیږي او دغې باندې سیاسي ګوندونه هم غلي دي. د فروری په 8مه نیټه ملکي عام ټاکنې شوې چې په نتیجو وروسته بیلابیل سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړي او دغه کې د پوز او استخباراتي ادارو لخوا مداخلت تورونه لګوي. ولې د پاکستان پوز مشر او بیا ترجمان ادارې ISPR بیا بیا ویلي چې ټاکنو کې د هغوی څه قسمه مداخلت نشته او ملک کې ټاکنې الیکشن کمیشن ادارې په آزاده توګه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
حضور کوم مشال ریډیو ته غوږ اسوس او بلی موضوع ته رزو. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې سیاسي او مدني فعال محمد صدیق اپریدی دې زر تر زره بایا زیاب کړل شي. د صدیق اپریدی مشر ورور حسین اپریدی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې ورور یې د مارچ په 6مه نیټه له کوره پېښور کارخانو مارکیټونو ته روان و او له دې سیمې نه پورته کړل شوی. د ځوان کوکخیل تنظیم لخوا د مارچ په 9مه را جوړ شوې احتجاجي غونډه کې د صدیق اپریدی د کورنۍ ځنو غړو پالانو تور پورې کړ چې نوموړی استخباراتي ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو تر اوسه کوم سرکاري ادارې د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډیپو سلیم عباس کلاچی له سیمې نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی استازو ته ویلي چې د ده اف آی آر یې درج کړی او زر به یې درک معلوم کړي. په اړه تفصیل فرهاد چینوریا کوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین پردی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق پردی د مارچ 6 نیټې راهیسې لا درک شوی. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوی او یا هم تختول شوی.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کور نه راووتو کارخانو طرف ته روان وو. ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کن دی. بالکل پتا کی سای کی زیرو دی ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عهدیدار دی او په 2020 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عهدې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردی وایي چې په کار ده صدیق پردی زر تر زر بازیاب کړل شي.
دا د موږ د علاقه یو تاوانه आवाज وو. یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لپتا کول. دا د موږ د علاقه لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چې کنه نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دی زمونږ سرکاری ادارې را چکن دی دا ورور زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر یې هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادی ویلي که صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو په کار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډیو ته وګرځې اوریدونکو زو ټانګ ته ټانګ ضلع پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې پرون په ګومل بازار سیمه کې ناڅرګند وسله والو په ډزو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله هغه وژلی دی. پولیس زیاتوي چې د نامعلومه وسله والو پر ضد یې اف آی آر درج کړی او دغسې د لټون عملیات روان دي. تر دې دمه دغه پیښې زموري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ مقصدان مال اوته بجې په ګومل بازار سیمه کښې ناپېژندلې وسله والې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله وژلی دی. د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه د دغې پېښې په باره کښې ویایي.
دا ډیوټي وه د پولیو والا پولی به ملدی څه کړي وه بیا په ګرم لس څه کړي لوکل ورځې ډیوټي کړي وه شپې بعد بیا کور نه چېرې ورور دوکان دی خپل وته چې بیا ویشته ده M4 ټوپک باندې ویشته ده طریقه ورداد بیا ټارګټ کلي مونده ده او ګلۍ وه شوګه د مخه چې کومرسه چا چې لرې د راوړي دښته پیدل ورته راغلي دي.
د ټانګ اوسیدونکی ندیم او امدوز د ضلع ناسم امنیتي حالات په دا رنګ بیانوي.
د میږو د ټانګ د سیکیورټی
سیکورٹی دے حالات مکمل خراب تھی ہاں نن تو دی تر غلی دی چے پر ماشوم نہ بعد تو کوتا نہ شو تا تا چیر دے دی کون نہ پیسے نہ شے استا ای دویس پاری نے جی پولیس کو کہ مو شو تا ٹارگٹ کرنا مر مفاد ہو شتا ہا سی چے چمر ہا دے میر دے پولیس یا دے ملشے یا دے بارڈر یا دے فوج نہ شتی کی میں جابینا دی نکاری کی اس پویون دی ہا چے پوچھو ٹھیک کلی تر دلی میں وہ ٹانگ تا وہ کلی شے نہ پر ٹیم رہی نو دا ہت تک کیا تکلیف تا دی او مش بار بار تا حکومت تاریخ سزا پتا کوي چے بھائی مر مری وہ کیسے بٹان چلا شریٹ بہ حال کس پائی تا چکن پتا خور دی یا کیم دشت گر دی یا دغه نا دی میرا تو سے دی مہودی سے تحفظ چا تحفظ کس پائی نو اپا تحفظ کوش مشتا نا کم شوی دی اور افت یک دن کبھی یا دی مجبوری دی بوسی دی پشنی
پٹانگ گمل بازار کشے دی پولیسو کنسٹیبل وسیم اللہ دی وجن زیماوری یا تردا وقت پر چا ہم مانلی ندو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اودن کو وخت شوه دی شپګنی می بجې تاسو ته د سات د مهمو خبرونو لنډی ځوان دی کو په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېر رائے ترلاسه کړي په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو لمخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي چې پکې د 400 صوبای اسمبلیو 1,650 او د پارلمان 255 رائے شامل دي د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان چزی 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی په پاکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی وو مازیګر 4 بجې پای ته ورسید د خبر په خپل حکومت په صوبې کې د روزي میاشتې رئیس د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې پرون په پیښور کې د خبر په خپل اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشورې کې صوبې کابینې پریکړه وکړه چې د صحت کارت تر څنګ احساس پروګرام لاندې به بے وزله کورنۍ سره نقدي مرستې کوي په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط بیا لازمي کوي په خبر کې د کسټم یو چارواکي د نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته پرون وویل چې د مارچ له 1 نیټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي رن خبرونه مو واردل په دین مای کې هم سرسل پارا یو شمیر راپورونه لرو او د نارنج ګل میلې او مشاعرې په اړه هم ځانګړې راپور لرو دغه مشاعرې ته د خیبر پختونخوا کمو ځوان شاعر دی منیر بنیرې هغه اهم ورغلی وو خو تر هر څه مخکې رازو دیتا چې په هند کې میشته یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوی د دوی کار او د دوی کاروبار پیکه شوی دی دوی وای ژباړونکو خپل دندې لاس ورکړي د میلمستون خاوندانو خپل میلمستونونه بند کړي او د افغانانو د ریسټورانټونو مشران مستریان اهم کم شوی دی په هین کې د افغانستان سفارتي استازو ویلی په دې اړه چې کله به په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ پیل شي زموږ پښتنې جواب نه کړي خو یو شمیر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي سره په لیدنه کې دوی ته په ویزو ورکولو کې د اسانتیا غوښتنه کړي نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی یو له دوی څخه عاطف چې له 100 کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وای له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبرې دوی ته د هند ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ
په خو چې کله افغانان ان ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو هم به هغو سره مرسته کېده هم به مونږ الال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده فعلاً تر اوسه بیکاره یم.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوی ډیلی کې میشته وای، هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا میلمستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې ته راتلل او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ رستوران به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو، مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغېز کړی، یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اودونکو، په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینري لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ له 1.5 منټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خبر کې پاکستان کسٹم یو چارواکي مشال ډیو ته دا تصدیق کړی چې افغان ډرایورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسنادو پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سهولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو، سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچیري دا شرط لازمي شي او د تورخم سرحدي پوله د مالونکو ګاډو پر مخ وتړل شي، نو دې سره به دواړو خواو ته ډېر مالي نقصان رامسته شي. تفصیل فرهاد چینوری راکوي.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 1.5 نیټې نه پس به یو وار بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي، هغوی ته به اجازه ور نکړي چې په تورخم تګ راتګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرایورانو بلکې پاکستانی ډرایورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرایورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرایورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توزیع شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي، تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 نه 1,00,000 روپۍ اوسېږي، هغه نن 3.5 لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وای ک په تور خم د ویزې شرط یو وار بیا لازمی کیږي، نو د سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
کد ویزې شرط لاگو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار ورزيږي، دا اثر به دواړه طرفه په تجارت ورزيږي، او چې کله ترانسپورت ودرېږي نو دې مطلب دا چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې موږ ته څه په نظر راځي، نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې موږ ته ښکاره کوي چې یو دېرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزه شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه موږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست وي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډروران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دې د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي، او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو، او خواوشه لس ورځې پس یعنی د جنوري په 23 نیټه بیا د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په 2 میاشتو کې دننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرورانو ناروغانو ته د سفاري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی، خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دواړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 5 بجو
ودونکو د خزو د نړیوالو ورځ په مناسبت بد د مارچ په 8 په اسلام آباد، لاهور، کراچي او نور ښارونو کې عورت مارچ او د خزو د حقونو لپاره کارکوونکو بیلابیلو سازمانونو لاریونونه غونډې وکړې. د لاریونونو ګډونوالو حکومت غوښتي چې په ټولنه کې صنفي توپیر ختمولو لپاره عملي اقدامات پورته کړي. یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې په زوره د مذهب بدلولو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي، د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، د نرخصیانو د حقونو لپاره منظور شوی قانون عملي کړي. دوی په سرکاري ادارو کې د ښځو لپاره د ځانګړې کوټې غوښتنه هم وکړه. بلخو د پاکستان وزیر اعظم د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په وزیر اعظم هاوس کې د ښځو لپاره یو ځانګړې سل جوړولو اعلان اهم کړی. نور تفصیل نیاز لري راکوي.
پرون د مارچ په 8 په دې لړ کې په سرخار اسلام آباد کې عورت مارچ لاریون تابع کړی وو. ګډونوالو یې د پریس کلب څخه تر ډی چوکا پورې لاریون کولو، خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی ډی چوک ته پرې نه خودل. رستو له هغه عورت مارچ بیا خپل لاریون د پریس کلب مخې ته تر سره کړو. د لاریون په وخت یوې ګډونوالی شایان عمران بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په ټولنه کې د برابرۍ حقونه غواړي.
ڈیمانڈ یہ کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے،
دا وای زمون غختن دادی چې خزو ته دی د هغو حقونه ورکړی شي. د خزو پر ضد چې کوم ظلم کیږي لکه د نسلی امتیاز په بنیاد هغه دې ختم کړی شي. دا ظلم د جبری لا درک خلکو لپاره هم خبره کو. په سیاست کې چې کومې خزې شامل دي د هغوی په کردار چې کومې پختنې راپورته کیږي دا دې ختم کړی شي. د اسلام آباد پولیسو بیا ویلي چې د عورت مارچ منتظمینو تر ډی چوکا پورې د لاریون لپاره د ځایي انتظامیه څخه اجازه نه و اخیستې، نو ځکه دوی لاریون کوونکو ته د تو اجازه ورنکړه. بلخوا بیا په لاهور کې هم عورت مارچ د پریس کلب مخې ته لاریون کړی چې په ګڼ شمیر کې پکې ښځو او مدني فعالو ګډون وکړو. په لاهور کې د لاریون په وخت د عورت مارچ یوې مشرې بشرا قیوم بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د ښځو د حقونو سره د ماشومانو لګکیو حقونه هم غوښتنه کوي.
صرف عورتو کے لیے نہیں، یہ 8 مارچ کا دن جو ہے،
دا وای د 8 مارچ ورځ یوازې د ښځو لپاره نه ده، بلکې د ټولنې هغه ټولې طبقې چې حقونه ورته نه ملويږي د حقوی لپاره هم غږ پورته کول دي. دلته ماشومانو ته حقونه نه ملاویږي، دلته لګکیو ته بشری حقونه حاصل نه دي، دلته ښځې د سیاست ودونو وراثت نه هم بے برخې کیږي. نو دا داسې ورځ ده چې ټول جمع کیږي او غواړي چې زموږ حقونه موږ ته راکړی شي. بشرا قیوم زیاته کړې پاکستان کې لګکیو ته بنیادی بشری حقونه حاصل نه دي او د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې بیا بیا مخې ته راځي. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت بیا په کراچۍ کې عورت مارچ خپله غونډه په فیر الهار کې ترسره کړه چې په ګڼ شمیر کې پکې د ښځو ترڅنګ نرښځیانو هم ګډون وکړو. د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې عورت مارچ منتظمینو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په سن او نورو صوبو کې دی د جبري مذهب په بدلولو کې ښکیل کسان دي ککړ وګرځولی شي او له دې لپاره دی قانون سازی وشي. د دوی په وینا د سن ترڅنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره دی باید قانون جوړ او عملي کړی شي. د نرښځیانو د حقونو لپاره منظور شوی بل دی باید عملي کړی شي. دوی غوښتنه کړې چې د ښځو او نرښځیانو لپاره دی په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړې کوټه دی عملي کړی شي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې بیلابیلو سازمانونو بیا په ګډه د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر آرټس کونسل پورې لاریون وکړو او خپلې غوښتنې یې تکرار کړې. د یاد لاریون یو تابعیا کوونکی سارا سرفراز خان بیا مشال لیډیو ته وویل
قوانین کم چې د خواتین خلاف دي او کار زګونو کې چې خواتین سره هراسګي کیږي یا سمرم تفلیق والا قانون دی ته د ټول خاتمه وشي. خو د مشکلات سړکونو نه لیکې سمیانو تک دي. سوچ کوي چې تاسو کې پکې اسمبلی کې اخز یو سترونګ بیک گراوند نه داغه اسمبلی کې ناسد کم چې د قانون جگې دي ال تاغه سره کم سلوک دکړې دي. دا لاهور والا حادثه چې دا چې یو جنې کو نو تی اور بلا وجه مذهبي جماعتونو آغا دومره خطرناک سچویشن کی واچا والا نو موږ پر هر ځای کې مشکلات دي.
په کراچۍ کې یاد دیارون کې بیا د لادرکه بلوچستانو خپلوانو میرمنو او ماشومانو هم ګډون وکړو. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لاریون د 2013 کال راهسې هر کال د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په لویو ښارونو کې ترسره کیږي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د عورت مارچ منتظمینو په وینا چې په ټولنه کې د ښځو ته برابري حقونه لکه انصاف، د وراثت حق، تعلیم، دنده ورکړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتشی.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت یا صحت کارډ د بحالولو پریکړه کړې. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د صحت کارډ ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 100,000 روپیو مرستې ورکول کیږي. نوموړي له باقي حکومت د صوبې بقایجاتو د ورکولو غوښتنه هم وکړه، خو شنون کی نظر لري چې دا سیاسي پریکړې دي او دا وخت صبح له مالی ستونزو سره مخ تا. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې اړمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنداپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپیو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پرېکړې خامخا کوي. تر ټولو وړاندې به په صحت کارت دوباره علاج د لومبه روزې نه شروع شي. دهما روزراله نمو سره چې د بنظر انکم سپورت او احساس پروګرام کم معلومات دي، د هغې لاندې به اتنی ملک کورونو ته 1,000 روپۍ نقد ورکوو، ځکه دین وړاندې مونږ روزه کې کم ارزان توکي ویشل، جنگ جګړه پکې هم کېدی او یو کس پکې مړ شوی هم وو. دغه شان نه کېدو لپاره مونږ د دوی په دورشل د نقد پیسې ورکوو او ځان له ده پرې سامانونه واخلي. دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي، د هغو له به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي زیاتوي چې خیبر پختونخوا په مرکز خوشه 1,540 روپۍ د اوبو، د بجلی او نور بقایاجات پور دي، هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. مونږ د پاکستان او وفاقي حکومت حالاتو ته به ګورو او ورسره به کینو او زموږ معاشي ټیم به ورسره خبر جوړوي. خدا دې څوک نه ګڼي چې د وړاندې په شان به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه په دې کې نه یم، د خپلې صوبې او د ولس حق دی، هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی، د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي، چې ګنې دغه کسان په ټګي حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لی وایي پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړې کوي چې د ولس په خوښه وي، نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف دپاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست فیصله کوي، هغې دپاره دوی که بجټ هر رنګ کمپرومایز کېږي نو دا به کولو. دغه رنګ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 1,000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دې وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه. خو دوی به پاپولیست فیصله کې او دوی به دا شعر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دې وخت کې حکومت دا رنګ فیصله کوي، نو د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیاتي پروګرام باندې پرېوځي. زمونږ سره د ترقیاتي پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېره د مالی مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی علی امین ګنداپور جا تکړه چې د سوکې نه لرې کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کوم مراد ملاویږي د هغې سهولت په ختمولو پرېکړه هم کړې ده، ځکه د دوی په وینا که یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په ولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215، 2,110، 10,980 او 10,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره شوه. دې مشاعرې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربېره له خیبر پختونخوا اهم یو شمېر شاعران ورغلي وو او په مشاعره کې یې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې راپور کې چې د یو شاعر په نظم پیلېږي.
د منیر بنیری پغک کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کی گی چرتچ د مارچ پا تمنیتا د نارنج گل کلنی مشاعرہ او دودیز میلا جوڑا شوی وا. دی مشاعرے تا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سخا پر شاعرانو او د شیر پر مینوالو سربیرا د خیبر پختونخوا سخا هم یو شمیر شاعران ورغلی ول او خپل شیرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل،
لکه څنګه تاسو ته معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پختونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګ کې ولاړ دی او منیر بنیری صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچه او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي. انشاءالله
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
ما ویل که انار دې خو غلط شوم دغه اننګي په والله وړ کیا او دومره د حجرو او د کوڅو شولې نور له جانانه ښکلا وړ کیا او ګوره وخت تیر شو خلکو پرېښودې ما خو درته ویل چې بوډا وړ کیا او ځکه اسان دې داسې ګیلې کوي غالباً شیطان نن سبا وړ کیا.
د نارنج ګل دې مشاعرې ته د خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې سدارنګي وو.
طوفان
پخپل زے زل پخپل زے ز پخپل زے جناب دیوی نمڑے نکڑے پلا سکی دیوی میراوڑے.
صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړی وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
ورشاته پاتې یو خو نور په مخه تلل غواړو له نړیوالو سره ښه تعامل کول غواړو. هو یو پوره نوي پسې نور سپارښتنې ورکوي. کار هغه نه دی چې عملا نوي ژمنې ورکوي. د دې اوبو واک در تر سره خپل چوپړ کې غواړو. د خوشتېبې برشان یو نوی بند کنړ کې غواړو. انسانیت کو نور ہر درد کا مرہم ہوگی گو نور خبر بقلم کو بقلم ہوگی گو کو پرتا ہے مباس ہے ایمان سے خزرم دورا ہوئی دو مسلمان سے خزرم دورا ہوئی اس بین کابل بیاد قتلن جنڈی مجھوڑا ہوئی دا افغان وجنی کو نور جمعی مجھوڑا ہوئی تازہ ابرید دی لسکر و دیری مجھوڑا ہوئی بیا سنگستر کے گھڑا ہوئی بیا سرگردان دورا ہوئی بیا کم اورانا جوڑا ہوئی بیا کم اورانا گورے خلق فسولو گری آخر کے دریا خود و زمرت واخلی
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پختونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ.
یا گھر آیا اور بلوا
د ذکر ور د چې د تیر شپګو لسیزو راهی سی په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال تر سره کیږي. خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو تر سره کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.